سلام او سهار مو په خیر. په افغانستان کې شپږ بجې شوې. امید زیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هر کله کوم. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان نجونو خوځو لګولي، افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. رینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، د هغه فرمانونه دي چې افغان نجونو خوځو له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. هغه امیری زیاته کړې چې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدل شي. د دې وړاندې سیګار خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز د افغانستان اقتصادي ناورین لاپسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان پرم دې بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 1500 زره افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ له قوله د اشمیر د کډوالو لویه کمیشنري هم تاییدوي. د اشمیرې له هغو افغان کډوالو زیاتې دي چې د تېر کال له اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه هوایی په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستې د اپراتیفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، د بریدي چریکیانو تېر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند ته مسکن څلور لارې ته نږدې کړی. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تېره اونۍ یو شمېر هېوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن د سترګې له ناحیې معلول کړی و. تر اوسه د طالبانو د کابل امنیه قمانداني په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونی په ټول هیواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شوي او جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي، موظف کمیسیونی په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاوو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تېرو څو باندې دوو کلونو کې د افغان سکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړې، خو تر دې دمه ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پارا تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي ځکه خدا دادی په 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. هغه خدا دادی چې اوس په فرانسه کې اوسي کې د بلغاریا په پلازمینه صوفیه کې خپل روسي سیال تماتې ورکړه. نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیکو سیالیو ته اعلان ومنده، بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه د جمعې پر ورځ د مډال لګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي. هغه خپل روسي سیال کارا اول شوبانه تا سوارلس پر شپارلس ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سخت دریځ ډلې د اوربان له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزې تړانګې بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي. عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې ویل، د ده د هیواد له اټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې د اوسیدونکو ته د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. نږدې دوه میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی و. ملګرو ملتونو بیا تیره میاشت 40 میلیارد ډالر تخمین کړی و. او روسه له هغه چې وسلوارو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې تر 200 ډیر زکونکو او خونکو وتختول، د دې هیواد جمهور رئیس سمیت په پوځیان استولې دي. د پانشن به پورز ناپیژاند وسلوارو د نایجیریا د شمال لویدیځ په کادونا ولایت کې پر یو کلی یرغار ورول، د 200 او 200 او ترمنځ د کونکو او خونکو له خونځي وتختول. د فرانسې د فرانسپیس خبری اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې زکونکو یرغمل کیږي. ازادي رادیو ته غوږی است. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د کاسازر پروژې بیا پرانسته. افغانستان ته د دې پروژې ګټې څه دي؟
نو اته د شهر سلور میلیون ډالر په کال کې حق المور افغانستان ته ورکوي. ډیر د کار ځای پیدا کوي هغه محلي خلکو ته.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو راوتو خبرداري د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو امکان شته، خو هغوی چې وړاندې سیلابونو ځپلي شکایت لري.
د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډ ورکړه چې موږ به سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه عاجل مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل.
خبرونه دویم نیمه کې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه خبريږي. ملتیانو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسا زر پروژې له دوه کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سور میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسا زر پروژې عملي چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنجشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې ستري پروژې عملی کار به له دوه کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخش حافظ په اړه وایي:
کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څو بودیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره وي او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژې خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اشیا او سویلي اشیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غځول کیږي 1580 کیلومتره دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگا واټه برېښنا افغانستان او زر میگا واټه پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان 1400 میگا واټه برېښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگا واټه تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنیو له کبله پرې عملي کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. له دې اورښتونو سره د سیلونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوو اونیو له شدید اورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخې شول. په همدې حال کې له دوی یو شمېر شکایت کوي چې له ژمنو سره سره ورسره مرستې نه دي شوي.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهیږي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو له کبله لسکونه کسان د سیلونو، د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکی چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل، بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراز د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورشتونو که له یوې خوا د سرو مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرشنی ژمي لومړۍ دوې میاشتې خورا وچې تیرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان ته را روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 880 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د روژې د مبارک میاشتې پر رانږدې کېدو سره په کابل ښار کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د سږنۍ روژې لپاره هغه ډول چې اړینه ده دوی تیاری نه دي نیولی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د دوی اقتصادي توان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هیچ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل دې راپور کړي.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږکال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنیو ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېروي نو بله چاره نشته.
نوموړې وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نه ستونزه خپله سخته سختن روزګار به ډېره خرابه دي. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته نه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شعرونه ذخیره کړي دي، ځان درجیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشونه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو لپاره د عیسایي کیسونه لري له خپلو ستونزو سره ټکوي او امریکا غوښتنه کوي چې د دوی د کیسونو د څارنې لړۍ چټکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي هڅه کوي کانګرس باندې داسې لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې ډېر کارکوونکي وګمارل څو د کډوالو قضیه وڅېړي. هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عیسایي د ویزو ویش بعد روان کال تر پایه ودرېږي.
یو شمیر افغانان چې د خپلو عیسایوي کیسونو د ژر تر ژره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ څرک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لوري مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا 20 کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کور چې موږ دلته نیولی $1500 میاشتنی کرایه ورکو او $1500 نور هم چې عادي ژوند وکړو زموږ د یوې میاشتې خرچه ده. هر جنس چې تاسې افغانستان کې ګورئ دلته یې بیه 15 برابره ده.
روندا کې د عیسایوي کیس لرونکې لینا امیری په دې اړه زیاته کړه.
دلته لګښتونه ډېر دي، ژبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو وی ویل
څو روپۍ مو چې له یوې او بلې خوا پیدا کړې او پور کړې وې ټولې لاړې. نه پوهېږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیڅ څرک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به یې تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په کانګرس کې د مارچ په 8 په خپله کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له 6 کلونو 6 میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د عیسایوي او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د عیسایوي د 8000 ویزو صادرول پاتې دي چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د عیسایوي د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر 10000 ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایډن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې. خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور له مخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایډن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو اس آی وي پی ون او پی ټو کیسونه لري، د افغانستان په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې امریکا ته د تلو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمېر افغانان چې په هند کې په بېلابېلو کارونو بوختي وایي، لکه کله چې هند په افغانستان کې افغانانو ته د ویزو ورکړه بنده کړې ده، دوی کار روزګار هم پیکه شوی دی. دوی وایي ډېر شمېر ژباړونکي بې دندې شوي دي او شمېر هوټلونو مالکان مجبور شوي چې خپل هوټلونه وتړي، او تر څنګ یې افغان رستورانتونو ته د ورتلونکو کسانو شمېر هم کم شوی دی.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي له کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوي، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خوا چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د دولسو کلونو راهیسې په نوې ډیلي کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې ته راتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو لکه نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل
زموږ رستوران به پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هېوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هېوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي، او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هېواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلې زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې ګجران وایي په ودونو کې د نورو قومونو او خلکو لږ مصارف کوي او دودونه یې هم جلا دي. دوی د معلوماتو پر بنسټ ګجر د افغانستان په دولسو ولایتونو کې اوسیږي او خپله ځانګړې ژبه هم لري. افغانستان چې له قومونو یو متنوع هیواد دی، دا ډول قومونه پکې البته په بیلابیلو سیمو کې او په بیلابیلو ځایونو کې اوسیږي، خو دا چې د ګجر قوم نورې ځانګړتیاوې سری تفصیل دي راپور کې واوري.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجي عبدالستار ایوبی په کوژدنو او ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزارا مصارفات کوي په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا حلال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي کوژده دې کې پخوانه یو غټ سردرد دی بلو چې هغې ته به پریکون به یې ورته دی نو په هغې کې به یې ځان له مالونه حلالول خو اوس هغه سیسټمونه ختم شوي دي او واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یې خوروا یې غوښې غنمو ډوډۍ زیاتره کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ هم پکې پخوي
خاغلی ایوبی وای له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینۍ د لیدلو ډېرې هڅې کوي خو جینۍ ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپله نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغې ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوۍ او مړی ژوندی شریک دی خو لا یې هم خپله ژبه کلتور او دودونه ساتلي دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جینۍ کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګوجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي اساني پکې ده.
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزي ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه وو نو بیا یوه یا دوه بیزي ورکوي تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پې بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه بې اقتصاده نه یم.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد لغمانه یم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوبه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شوي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا د باطله ده. انشاءالله چې دغه د بعد روجې نه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زموږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ مګر زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله دا دغه دا دفې به افغانان خپله تصمیم نیسي او دغه جاهلتوب دغه واشتوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه روان پسرلی کار به انشاءالله افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم دا ازادي راډیو ټولو قدرمند او اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیک هلی احترامات وړاندې کوم. محمد انی پیل هم د زابل ولایت مرکز کلات نه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې د دې یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت م یو له ولایتونو څخه دی چې زیات ورښتونه پکښ وسوله لا هم ورښتونه جریان لري خو تر ټولو یو ښه خبر انداده یی چې دلته زابل مرکز کلات کې چې کوم د تورې په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا نوی سلنه کار یې پای ته رسیدلی دی. خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډک شوی دی له اوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې ډم لیدنه کوي نو د سیمې خلک ډیر زیات خوشحاله دي. نو له دولت څخه ډیره زیاته مننه چې همدغسې بنسټیزو پروژو ته یې مخه کړې ده همداسې کارونه کوي نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسیدونکو باندې ډیر یو مثبت تاثیر کوي نو خدای دې وکړي چې همدغه پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدغسې نور بنسټیز کارونه شروع کړي ترڅو ولس مو له همدغه سترې ستونزې یعنی وچکالۍ څخه وژغورل سي. نو دا یوه ډېره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال د تیرو شپږو اتو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو زموږ هیوادوال له همدې ستونزې څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ډیر مننه وکړم مو باید چې ازادي رادیو اوریز مخ خبرونه یې سلیر وی ساعته زموږ پر وای پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس پر هم دی آدرس په افغانستان کې سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان نجونو خوځو لګولي افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. رینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او خوځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. هغې له امیری زیاته کړې چې د دې لپاره افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي. دا تګلارې باید بدلې شي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ته نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان پروم دی بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 520,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ له قوله دا شمیر د کډوالو لویه کمشنري هم تاییدوي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستې د اپراتفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریتي چې رکیانو تېر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیمسکن څلور لارې ته نږدې کړی. وایي ځکه یې دا پوسته په نښه کړه چې تېره اونۍ یو شمېر هېوادوال او پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن یې د سترګې له ناحیې معلول کړی وو. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیشن په ټول هیواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شویو جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیشن په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکی پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوی مځکې تشخیص کړي. د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي زکی خدادادی د 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوي په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. هغې د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسي سیالۍ ته ماتې ورکړه او نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیک سیالیو ته یې لاره ومونده بلکې د سرو زرو مډال یې هم وګاټه. په داسې حال کې چې د حماس سخت دریځ ډلې د اوربند له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزې تړانګې بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالرو ګرانه تمامه شي. عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد له اټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو ته د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. او اوس لژمنی سره سم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خپرونه ده او زه بختیار ساحل مو بیا هم کوربه یم. په دې سپورتي خپرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیلوي. راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. پیلې د افغانستان او ایرلند له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 10 نیټه د پنځشنبې په ورځ پیل شي. د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په رسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازو ته په اشارې سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشارې سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپل کې هم لکټاپو مطلب هم سترنګ لک درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودی په ورزیدلې نو دردونه وپی د مغواجو چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوبو کې او بیا دغه ODIs کې هم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغې سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
دغه راز هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلي دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا او ان شاء الله څومره پورې چې زه خبر یم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره یوځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاو درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپاړس کسیزه لوبډله کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزی، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاءُ الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل؟ بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینهوالې پیژني او ملاتړ یې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی پاته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډېر ښه نه دی خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډېر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آلراونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په 8 لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې سوځولې دي. علامه احمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري خو په لومړي ځل د شپږیزې په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 ورځې نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغي وروسته بیا کومه نړیواله سیالي نه ده تر سره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب الرحمن لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادعا کوي چې تر ډیره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظهیر ملورو
وروسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربهتوب آیرلند ته یوازینی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بیمخینی سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو، او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور چې هرې لوبلړې ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي،
د انتخاب ځای وګورو زمونږ ټیم سی ډېر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم دپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د آیرلند په خلاف باندې مونږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسینګ سره ځو، کوم بالر سره دا څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبي نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي،
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ده، باید درېږي په وکټ باندې. که را خلاصه یې کړو، دا داسې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړې دي، دومره دا داسې راشد خان نشتون، دی امین احمدزی نشتون.
د ویلو دا افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په 10 نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځنیو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
او رسته خبر مدا ده چې کابل بیل لوبډلې د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پیلو به وګټله. یا د پیلو به چې د چار شنبې په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه، کابل بی وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پیلو به ګټي. د دې پیلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دي، د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله او لومړی توپوهنه وکړه. په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو پر زیان 212 منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 213 منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی څلوېخ او مروان نثار شل منډې وکړې. لبنې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمدزی څلور، عقیل احمد دوه، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیزه پر مټ
چې یو سل شپاړس منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزي او عثمان نوري د نیمه سلیزو له عمله یې وکړای شول چې په نهه څلوېښتم اوور کې هدف د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یوه وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. دغه راز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکی هم د کابل بې لوبډلې لوبغاړی محبوب الله تسکین ونومول شو چې په پنځو پاړیو کې د دوه سلیزو پر مټ د نهه پنځوس منډو په اوسط سره دوه سوه پنځه نوي منډې کړې وې. د غوره توپ اچونکي جایزه هم د کابل بې لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمدزي ته ورکړل شوه چې پاته پاړیو کې شپاړس لوبغاړي سوځولي وو. د پنځلسم پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بې لوبډلې وروتو پچونکی عقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې یولس لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه یو سل څلور څلوېښت منډې کړې وي او دولس وکټې سوځولې وي. د ولیده چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شویو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
رحمانی صاحب، مننه چې آزادی رادیو ته مو وخت راکړ. د پیل پوښتنه مو دا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول په کار دی چې یو بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پر مځکه وغورځېدله چې د هغو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډلې څخه لیرې کېدله. همداسې نوین د لوبډلې څخه ایستو سو، بیا مجیب پسې زخمی سو، بیا همداسې عظمت عمرزی زخمی سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړی او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروفه سوله او لوبډله په لیګونو کې مصروفه سوله، لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې مصروفه سوله. د هغو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سولې. د ورلد کپ بعد د ست ډیر لیګونه وسوله، نو بیا هغه تر اتګ د لوبغاړو بیخي د هغو نه رضایت لوبډلې تر اتګ موږ تاسې ولیدل چې پر ځینو لوبغاړو باندې بندیزونه هم ولګېدل. هغه یوازې دا درې لوبغاړي نه وه، هغو درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل. د هغو ورته همداسې نظر و، د هغو ورته همداسې پریکړه وه. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخته پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګام یې پر اوچت کې، بیا ځینو لوبغاړي وبېرېدل. نو لاملونه هم دا و چې لوبډلې کمبینیشن چې و هغه هم صحیح نه و. د لوبغاړو په انتخاب کې هم ناندرې وې. ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکې، یا به د لوبډلې څخه ډېر ساتل کېدل. یا همداسې په پنځلس کسیز و شپاړس کسیز لوبډله کې و، خو په یولس کسیز لوبډله کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي. دا اوس کې لوبډله بیخي د ډېرو ستونزو سره مخ سوله چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته، دا پلار د ملت سختې نیوکو سره مخ ته، او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګېټوي. حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې. د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو، د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی، د دې بیک اپ باید پیدا کړل. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنقیدول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول، بد رد ملت ته خواس ورته ویل، نو هغه طبعا خبره ده. هغه انسانان دي، پښتانه دي، تر هغو تر غوږو هم رسېږي، نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي. دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه ښه پروفیسر یا متخصص، هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي. او بل مشکل فزیکي دی، باید پر فزیکي ښه کار ورسره وسي، او داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رالږم سي. موږ په لوبغاړو باندې ډېر پرېشر اچولی دی، او ډېر مو دې ته درکړي چې تاسې به هیڅ لوبه نه بایلي.
په وروستیو تیرو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کمی حس کړی دی چې سیالۍ وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیر ستړې ښکاری، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلې او بیا بیرته میدان ته دنګلې. همداسې هم ده د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیا او څخه ډکو، هم د ذهني هم د فزیکی ستړیا او څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغسې دغس ولا مصروفه سوله، ځینې په لیګونو کې ځینې په میچونو کې، بیا خو اناندریس ما بین سو د لګونو پر سر باندې، نو هغه کې د څه معلومېدل چې لوبډله ډېر ستړې ده. بیا بل لامل په لوبډله کې ماته دا معلومېږي چې ځینې لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ پسې ګوري، چې دوی باید د بل میچ لپاره څه وکړي، مسؤلیت اخیستل پښ کې ماته نه معلومېږي چې دوی د مسؤلیت د یو لوبیا اخیستې وي یا د لوبډلې اخیستې وي. داسې ښکاري لکه چې لوبډله پر یو پیجنی یا خپل دورای پښکی معلوم بیش. بل لاملونه ما مخکې هم ذکر وکړ، هغه اوله خبره کې ما پښتنه کې ما ذکر وکړ چې لاملونه لیګونه دي. لیګونه دي ځینې لوبغاړو زړونه نه کېږي چې راشي هلته لیګونه پرېږدي. که تاسې وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقې لیګ و، په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګ و، همداسې د بنګلادیش لیګ و، او دغسې نور لیګونه و، هغه د دوی څخه لس اوریز لیګونه و. دا و هغه د دوی څخه مثول چې دوی پر هغه باندې ډېر خفه وه. نو هلته یوه ورځ تمرین ته دغه ته پاتې میچ ته پاتې دوی ورسېږي، هلته میچ وکي کیمپ و، هلته کمبینیشن جوړول و، هلته پلانینګ جوړول و، هغه لیرې خبره ده. نو داسې حالتو کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډېره مشکلی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې ښه پرفارمران و، د هغو څه هم پرفارمنس اوس نه کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څه له لاسه ورکړی دي چې له نړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر ته رسېدلې ده؟
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات، د ملت توقعات ډېر لوړ سوله چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هېوادونه یې مات کړي، نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سوله. بله خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس وله چې د هغه لاملونه یې هغه و. بیا په دغه بعد د لوبډلې په جوړښت ته هغسې پاملرنه ونه سوله، ډېرې ناندرې پښې دغه سولې راولاړې سولې. تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړې، ځینې خبرې هغه وکړې، بیا هغه خبرې همداسې پاته سولې، موضوع هم دغسې پاته سوله، د ملت سره د ادارې د خوا څخه هېڅ هم شریک نه سوله. نو دا پخپله ډېر شکونه راپاروي. پوښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه وه، لوبغاړو څخه پوښتنه نشته. لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره دی کښېنولی واوسېږي، د هغو څه د پوښتنه وکړي، د هغو څه د مسؤلیت پوښتنه وکړي. او داسې دوی داسې فکر کوي دا لوبډله چې یوازې همدا دوی دي، بل داسې څوک نشته. نه، الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ایرلند په لوبډله کې څه نوي تغیرات لیدل کېږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
آرین لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده او ډېره پیاوړې راګرځېدلې ده. ځینې ډېر ښه نوي لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغو په دا نږدې وخت کې لیګونه هم وکړه، په لیګونو کې هم مصروفه دي. بیا هغو یو ښه دغه لري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیانې کوي، نو د هغه ځګې څخه دوی هلته په هغه کاونټیانې کې لوبېږي، چې دا د دوی دپاره یو مثبت ټکی دی، د دوی دپاره او د دوی د لوبډلې د کوسټ د قوي کېدو راز په دې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیانې کوي. او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډېره قوي ده. که تاسو وګورئ د هغې لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې، د کیپټنسی په دغه کې، پر مختلفو دغو باندې لوبډله کیټګري باندې دوی ویشلې ده. هغه ته په وړتیا هر سړي ته خپل مسؤلیت د لوبډلې د رهبرۍ د سپارلې دي.
که د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوئ؟
زما په فکر زه خو په خپله افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده، د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي، د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نومونه دي، غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي. څو لوبغاړي آر آی پی ایل کې لوبېږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نشته په شکې. نو دې ته په کتو سره، زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره، زموږ د لوبغاړو کارکردګۍ ته په کتو سره، په درجه بندی کې تاسو د آی سی سی وګورئ چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو. موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ستا دا وسند راشد پس راشد په نشتون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي. زموږ دا اوس کنډیشن هم زموږ د کوست د کویتوب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د هغه مثبت پوینت چې موږ لرو د هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو. نو دا هر څه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د ارلند سره. ارلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. ان شاء الله د دې څخه براوزي لوبډله.
د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې د غزنفر، بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سمه بولئ؟
بالکل پر ځای ټاکنه ده. نوي ځوانان لوبډل تراتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي چې دا د ننني عصري کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوان سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو د ملت جواب ویلی چې بیا له تبوزو اله ته بیا پر بینچ باندې کښېنولی، بیا په یو لسکسیز لوبډله کې ورته ځای نه ورکوو، یا مثال که یو نفر ته په یو لوبډله کې په یو لسکسیز کې په یو میچ پکت ورته ورکوو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي د هغه کانفیډنس د هغه هیلې د خاور سره خاور سي. نو لوبغاړي نوي راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي. خو هغه د قوي پلان سره، د قوي مدیریت سره او د قوي تشویق او د قوي سپورټ سره باید وسی. هغه ته باید وخت ورکول سی. دسې هم نه شي بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډل ته خراولم صرف چې وایم چې ادي پلان کې مراوستي نو سبب یې بل راولم. نه، لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سی، لوبغاړي باید تر قوي مدیریت لاندې ونیول سی، پر هغه باندې باید کار وسی او هغه ته باید وخت ورکول سی. هغه ته باید داسې وخت ورکول سی چې هغه دا ځای مو کتل سی چې لوبډله په کم ځای موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید دته موږ موقعه برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي، بیا پر هغه باندې کار وشي او حالت ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوي زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډک شي؟
و بالکل، نوي زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالر افغانستان کې ستاسو دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ د کومه تشه دا به ډکې. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران لپاره کیمپونه تقریبا د یو کال څخه په کار اچولی دي. خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل د دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه را اخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځګې سره اخلي د هغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیمزی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دې سپیسي کیمپ برخه وګرځي. که تاسو په نړۍ کې موږ تاسو په نړۍ کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنټ هانټ څخه راواخلي یا د الیپ لوبډل یا د ایمرجنګ څخه راواخلي هغه تر 115 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 د وخت په تیرېدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې و د نه منظم کېدنې و څخه هغه 110 ته بېرته په خپله راښته سي. بیا هم دغسې موږ پسې هېر کړو لکه ډېر لوبغاړي چې مو داسې هېر کړي دي او همداسې پر کورو باندې ناست یا صرف ډومېسټیک کرکټ کوي.
د راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخو د چې افغان لوبډله بستون زی غالي
د راشد او مجیب ځای ناشته به ډیر ستونزمنی په اوس وخت کې خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی دا فکر موم نه دی کړی بس موږ دا وایي چې بس دا دوی به لوبیږي دوی به راته ګټي دوی به کوي خو د دې ځای ناشته فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري دا باید په ډیر دقت سره دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سی باید وپیژندل سی باید د وسه څخه پر هغو باندې کار شروع سی باید په یو داسې سیزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د اماراتو سره درلود یې هغو کې باید دوی ته موقع ورکول سی د مجیب او د راشد تر څنګ چې د هغو په شتون کې دوی ولوبیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیډنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم
څومره وخت نیسی چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي ورسته پښتنه کوم اټکل دې څه ده چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ایرلند سره ورځنی لرو هغه به افغانستان په ډیر قوي مراد سره ګټي بیرته به لوبډله خپله پخوانی پوم تر راګرځي او ان شاء الله زموږ دواوی هم دادي او د ټول ملت دواوی هم دادي چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت تر راګرځي ان شاء الله
د ازادي راډیو د لوبو میدان او نیوز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه هم دومره وا تر یوې بلې ونې مو په لوی لاس پارم.